SBS پښتو سره یاست. خغلی مجیب منیب نړۍ مننه چې به هم خپل خبرونه سره خبرې کوي. اول خو تاسو سره مشوم. السلام علیکم.
سلامونه علی خل سب تاسو ته او د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته.
علیکم سلام خغلی منیب صاحب. دا چې لتیرو سوره زرهی سه د افغانستان مسلې ته زنګړی پوښښونه منګه ورکو او هم ډیر زیات معلومات مو اوریدونکو سره شریک کړي دي چې ساسو هم ډیر زیات پم دې برخه کې مطالب ول چاغه خبره شول. په ټوله کې منیب صاحب دا چې دغه تیر یو ونی څنګه تیر شوه او تازه جزئیات تاسو سره لري دې اړه باندې به سم معلومات لتاس نه واخلم اوریدونکو لپاره. اول که په دغه د تیر ورځې غمیز پیښې چې د کابل هوایی ډګر چاودنې وې چې ډېرو یعنی هیوادوالو ته او هم بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوله، دغه برخه ته که تاسو کتنه لرله نو تازه جزئیات ساس څه دي هغې برخه کې؟
علی خلته، په ټوله کې که د افغانستان امنیت ته وکتل شي شکایتونه په رسنیو کې ډېر کم راغلي دي. د ټول افغانستان په اړه، د غلاو په اړه، د نورو شیانو په اړه په ټوله کې که وګورو، خو په جزئیاتو کې چې تر ټولو خرابه پیښه وه هغه د کابل د هوایی ډګر دروازې سره چې کومه چاودنه وه چې ډېر زیات تلفات درلوده، تر ټولو خونړۍ پیښه خو همدغه وه. د هغې پیښې په اړه چې دا چې څومره کسان پکې مړه شوي، څومره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ټپیان شوي دي، دقیقې شمېرې نه دي معلومې. په اول کې ډېرې کمې وښودل شوې، خو د ورځې په تېرېدلو سره دا شمېرې زیاتېږي. آخري معلومات چې ما واورېده له یو شمېر رسنیو نه، هغه شاوخوا 110 کسانو ته دغه تلفات رسېږي، چې په دې کې 14 امریکایي سرتېري هم شامل دي. کېدای شي چې د وخت په تېرېدلو سره، د نورو معلوماتو په ترلاسه کولو سره، دغه شمېرې نورې هم لوړې شي. د امریکا دلته یو مسله غواړم دې ته هم اشاره وکړم چې په دغه په رسنۍ کې راغلي و چې داعش د برید مسؤلیت پر غاړه واخیسته، خو دلته یو بله مسله ده چې د امریکا دفاعي چارواکي بیا وایي چې دا په اصل کې یوه چاودنه وه، دوه چاودنې نه وې، ځکه راپورونه د دوه چاودنه ورکړل شوي وه. وایي چې دا په اصل کې یوه چاودنه وه چې ختیځ دروازې د هوایي ډګر کې رامنځته شوې وه. له چاودنې مخکې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وه چې هوایي ډګر ته ولاړ نه شي، مګر بیا هم خلک د ده لپاره چې غوښتل یې له افغانستان څخه بهر ولاړ شي او له دغه فرصت نه چې هوایي ډګر ته لاړ شي او له افغانستان څخه دوی وتوانېږي بهر ولاړ شي، نو دوی تللي وه. په دغه حادثې کې ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ډېر ټپیان هم شوه. راپورونه داسې ښیي چې له برید وروسته هم، سره له دې چې دومره کسان پکې ووژل شوه، ټپیان شوه، له برید وروسته هم یو زیات شمېر نور کسان بیا هم هوایي ډګر ته تللي وه، ځکه غوښتل یې چې له افغانستان څخه بهر ولاړ شي. نو اوس مسله دلته ده چې له بریدونو وروسته استرالیا بیا له افغانستان څخه د استرالیا ویزه لرونکو کسانو عملیات درولي دي. یو شمېر نورو هیوادونو هم خپل عملیات درولي دي، مګر د امریکا عملیات چې دي هغه دوام لري. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې څومره استرالیان یا ویزه لرونکي هلته په افغانستان کې بند پاتې دي. او دا چې څومره کسان ویستل شوي دي، د استرالیا په اړه خو ویل کېږي چې 4000 کسان له افغانستان څخه بهر ویستل شوي دي. او د الجزیرې یو راپور بیا د امریکایانو په اړه ښیي چې هغوی په 12 ساعتونو کې له برید وروسته، په 12 ساعتونو کې 4200 کسان له کابل څخه بهر انتقال کړي دي. او سپینې ماڼۍ چې بیا خبر درلود، هغوی وویل چې د اګست له 14 نیټې نه تر اوسه پورې شاوخوا 110,000 کسان د امریکایي ځواکونو لخوا له افغانستان څخه بهر انتقال شوي دي. د چهارشنبې په ورځ چې استرالیا اعلان کړی وه، هغه شمېرې یو څه کمې وې، او داسې هم باور دا و چې له هغه نه وروسته شاید نه وي نور استرالیان انتقال شوي، مګر راپورونه ښیي چې د استرالیایي سرتېرو له وتلو مخکې نور کسان هم انتقال شوي، چې ما مخکې اشاره وکړه، ټول 4000 سل کسانو ته رسیږي چې اول متحده عربي امارات ته انتقال شوي او یو زیات شمېر اوس استرالیا ته هم را رسیدلی دي.
صحیح، بالکل منیب صاحب، ستاسو دغه معلومات دقیق دي. او ځینو هیوادوالو سره چې موږ هم اړیکې درلودلې په هغو کې داسې کسان هم شامل ول چې پخوا یې استرالیز واکونو سره کار کړی و، د هغوی کارونه په جریان کې ول، او هغوی ته هم ډېر چټکۍ سره ویزې ورکړي دي. البته 4000 کسان په دومره لنډه موده کې ویسل ده هم کېدای شي استرالیا لپاره یو تر ټولو پیچلی او هم لوی د ویسنې پروګرام و چې دوی دا پر مخ واچو. بل منیب صاحب، د هوایی ډګر شاوخوا اوس ویل کېږي چې ډېرې لارې بندې دي او خلکو ته اجازه هم نه ورکول کېږي، نو کېدای شي دغه راتلونکي کې چې اوس هم بیا هم د خطرونو یعنی خبرداری ورکړ شوی دی، وایي چې کېدای شي د دې یعنی امکان شته چې بیا هم ورته برید وشي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، په دې هیله چې د دغسې یو برید مخنیوی وشي او بیا هم هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله ونه راول شي. د دې تر څنګ که چیرته د هوایی ډګر څخه بهر ولاړ شو او د طالبانو دا چې واکمني اوس پر کابل کې پر خپل ځای ده، څه معلومات لري چې حکومت جوړونه برخه کې څومره معلومات شریک شوي دي؟ دلته چې یو مسله د پنشیر ذکر کیږي چې هلته هم د حکومت یا د طالبانو واکمنۍ خلاف هلته یو څه یعنی قوت ښکاره کیږي، دې اړه باندې څه معلومات لري؟
الیشل صاحب، د حکومت د جوړښت په اړه معلومات ډېر کم دي. په تیرو څو ورځو کې، په تیرو البته لسو شاوخوا یولس ورځو کې چې څومره ما هم رسنۍ تعقیب کړي دي، او د طالبانو ویان صبی الله مجاهد هم چې دوه کانفرانس درلودل مطبوعاتي، په هغې کې هم ډېرې پوښتنې ورڅخه وشوې او رسنۍ هم په دوامداره توګه کار کوي تر څو یو څه پیدا کړي. تر اوسه پورې یوازې رسنۍ ته دومره جواب په لاس ورغلی دی چې پر دې باندې کار روان ده او غواړي چې یو هم شموله حکومت جوړ شي، په دې اړه هم راپورونه شته. او دا مسله هم ویل کېږي چې کوښښ په دې باندې کېږي چې که هم شموله حکومت داسې کسان پکې ونه اوسېږي چې په تیر کې تیرو حکومتونو کې د ښاغلي کرزي او د ښاغلي اشرف غني د حکومت پر مهال کار کړی او یو ښه نوم ونه لري، په دې اړه هم اوازې شته. اما دقیق چې څه وخت اعلانېږي او په څه شکل سره اعلانېږي، په دې اړه ډېر په جزئیاتو سره نشته چې دا به د یو شورا له خوا نه چې اوازې دي چې رهبري به یې کېږي، نو ډېر جزئیات نشته. یوازې همدا دي چې ویل کېږي چې باید صبر وشي تر څو په راتلونکو ورځو کې معلوم شي، اما دقیق معلوم نه ده چې څه وخت. بله مسله د پنشیر ته تاسو اشاره وکړه، خبر صحیح ده چې د پنشیر په اړه هم د طالبانو ویان په مطبوعاتي کنفرانس کې هم دا خبره وکړه چې پنشیر له شاوخوا نه تقریبا محاصره ده، کوم سرتیری چې له بغلان او نورو ولایتونو څخه راغلي دي، له پروان څخه هم ورغلي دي، نو هغلته جګړه نشته، جګړه نه ده شوې. او د طالبانو ویان دا خبره کوي چې دا غواړي د ستونزه د خبرو له لارې حل شي، او که چیرته هغه په مطبوعاتي کنفرانس کې دا خبره وکړه که چیرته جنگ ته خبره ورسیږي نو په هغه حالت کې به هم د پنجشیر نیول ډېر سخت نه وي. البته د طالبانو د ویان په خبرو چې ډېر سخته به دا کار نه وي.
ډېر ښه. بل منیب صاحب، تر ټولو ډېر چې هم بهرنۍ رسنۍ او ځینې افغان میرمنې هم د البته په کابل کې په ډیره کې او یا مثلا نور ولایتونو کې هم د خپل د کار مسلې په اړه باندې دوی بیلابیل نظرونه ورکوي، تازه جزئیات څه دي؟ د ښځو حالت څنګه دلته؟
راپورونه خو داسې ښیي چې د ښځو حضور په مجموع کې ډیر کم ده په ښارونو کې. طالبانو تر اوسه ښځو ته د تعلیم او کار اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ویان د دې خبرې دلیل دا ښیي چې په آینده کې به ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي او د کار لپاره هم د اسلام په چوکاټ کې. په دې اړه ډېر جزئیات نشته چې د اسلام په چوکاټ کې به څرنګه دوی اجازه ولري او په څه شکل سره. د طالبانو ویان په یو خبری کنفرانس کې دا خبره هم وکړه چې ښځې باید د خپل خوندیتوب لپاره اوس کار ته لاړې نه شي او د همدې لپاره دوی اجازه نه ورکوي چې د وخت په تېرېدلو سره به په دې اړه تصمیم نیسي او بیا به یو مناسبه محیط چې دوی ته برابر شي دوی به کار ته ځي. ځینې خلک د تعلیم په اړه بیا داسې وایي چې ځینو شخصي پوهنتونونو کې خلکو ته، استادانو ته او یا کارکوونکو د همغه پوهنتونونو ته ویل شوي دي چې پر دې باندې باید کار وکړي چې د نجونو او د هلکانو لپاره په پوهنتونونو کې یا د لوړو زده کړو په مرکزونو کې جدا صنفونه جوړ شي، چې په دې اړه البته د پردې تر شا وایي چې داسې خبرې روانې دي، خو طالبانو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا په دې اړه خبرې روانې دي که نه شخصي پوهنتونونو سره. خو یو شمېر استادانو دا خبره چې موږ سره اړیکه درلوده کړې ده چې داسې غوښتنه ورڅخه شوې ده. او اروپایي اتحادیې بیا په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه دوی اندېښنه ښودلې ده. دوی دا خبره هم کړې ده چې صحیح ده چې دولتي ادارو کې ښځو ته تر اوسه پورې د کار اجازه نشته، حتی د شخصي بانکونو کوم ښځینه کارکوونکي چې دي هغو ته هم ویل شوي دي چې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې هغه ښځې چې تر اوسه پورې ښکاري او په ظاهر داسې ښکاري چې اجازه یې ترلاسه کړې د کار، هغه ښځې دي چې په رسنیو کې کار کوي، په شخصي رسنیو کې.
ډېر ښه منیب صاحب، همدا هم ډېره مهمه مسله وه او دې په اړه باندې به هم له تاسو نه جزئیات واخلم. چې د رسنیو ذکر تاسو وکړ، هغه خبریالان چې په ډېره کې یا د رسنیز کارونه چې په ډېره کې د طالبانو واکمنۍ څخه مخکې تر سترګو کېدل هغه کمرنګه ښکاري، او طالبان په وار وار دا ویلي دي چې دوی د رسنیو د فعالیت پر وړاندې دوی کوم نه ګواښ مخې کړی دی او نه یې پر وړاندې کوم ستونزې پیښوي. نو څه د دې باعث کیږي چې دغه رسنۍ هم خپل فعالیتونه ودروي، یو یا هغه سیرې چې ډېرې زیاتې پخوا نامتو سیرې وي د تلویزیونو هغه نه راڅرګندېږي؟
علي فلسف، تاسو هم اشاره درلوده، رښتیا هم د طالبانو ویان په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وویل چې د ښځو له حقونو او د مطبوعاتو له ازادۍ څخه به ساتنه کیږي. هغه دا خبره هم وکړه چې د رسنیو د کارمندانو له حقونو ملاتړ ته هم ژمن دي، سره له دې چې طالبانو عمومي عفو وکړه او رسنیو ته د فعالیت اجازه هم ورکړه او هیڅ ستونزه هم دوی وایي چې نشته. خو بیا هم یو زیات شمېر کارکوونکي د رسنیو خپلو کارونو ته نه دي ستانه شوي، بېلابېل لاملونه لري. اول خو دا د هغه وخت څخه چې طالبان راغلي دي، او حتی له هغه نه مخکې هم یو تعداد خبریالان تللي وه، خو له هغه وخت څخه چې طالبان راغلي دي یو زیات شمېر مسلکي او پیژندل شوي خبریالان له افغانستان څخه تللي دي، چې دلته به اوس وخت کافي نه وي چې اشاره ولرو جزئیاتو ته. خو ما په خپله داسې ډېر خبریالان چې په افغانستان کې وه اوس پوهېږم چې له بهر ته تللي، څوک فرانسې ته تللي، څوک امریکې ته، اروپایي هېوادونو ته، او یو تعداد په اضطراري ډول سره د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ته هم تللي دي. خو یو شمېر نور بیا په افغانستان کې شته خو وظیفې ته نه ځي. دلیل یې دا ده چې دوی احساس ته ډار کوي او فکر کوي چې هغه ازادي چې پخوا یې درلودله هغه ازادي دوی نه لري، نو دوی رسنیو ته نه ځي. او د ښځو مسله چې ما مخکې هم ورته اشاره درلوده، ښځو ته یوازې په شخصي رسنیو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. د ملي تلویزیون د افغانستان چې ډېرې زیاتې ښځې هلته کار کوي هغو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړل شوې چې لاړ شي کار ته، سره له دې چې د شخصي رسنیو ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. نو په مجموع کې په اصل کې داسې خبر ده چې یو زیات شمېر له هېواد څخه تللي دي، یو تعداد ښځې په شخصي رسنیو کې په دولتي رسنیو کې اجازه د کار نه لري، له همدې امله هغوی نه ښکاري، او یو تعداد هم ډارېږي په خپلو کورونو کې پاتې دي. نو له همدې امله په رسنیو کې لیدل کېږي چې یو تعداد نوي کسان ښکاري چې کېدای شي د هغوی لپاره یو نوی فرصت اوسېږي، چون سابقه خبریالان کار ته نه راځي او یا هم له هېواده بهر تللي دي.
بله، هو پرېږدي هم چې منیب صاحب هم معلومات ډېر زیات دي، ځکه چې که موږ ټولو برخو ته کتنه وکړو نو کېدای شي په ورځو بحثونه پرې وشي، ول دغه معلومات چې تاسو شریک کړل ده هم ډېر زیات مهمه ول، او هغه مهمه برخې وي چې زموږ اوریدونکو لپاره به هم یعنی مهمه ول چې دوی پرې پوه شي. نو نړۍ مننه دغه معلومات نه چې موږ سره هم شریک کړو.
الله تاسو نه مننه. علي خلصت
SPS پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو پک پلی نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.